یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی ایل سټوډیو ته مزفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري. هرکلی کوم. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربند په شرط. دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم اوریدلای شئ، خو په سر کې د اجمل انس خدای افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وو.
دا بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه ویلي چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د تاوتریخوالي هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال عمر وړایچ ویلي چې داسې یو بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کېږي دا خبره بې معنا ده چې د تاوتریخوالي اندازه به کمه شي. نوموړي ویلي د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمنې وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې سمدستي بندې کړي. قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په ورستوي کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې منلې چې د تاوتریخوالي اندازه به راکمه کړي، خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري ورباندې اعلان شي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي. د غور یو شمېر اوسیدونکي تور پورې کوي چې د راتلونکي مریض کال مالي بودیجه متوازنه نه ده. د کسانو دولتي ادارې بندې کړي دي او د ولایت د ودانۍ مخې ته یې پرلت وهلې. د نثار احمد کوهین په نوم یو اعتراض کوونکي ازادي راډیو ته وویل تر څو چې حکومت د ولایت د لویې لارې او د برېښنا د بند لپاره بودیجه نه وي منظور کړي دولتي ادارې به همداسې بندې وي. د غور والي غلام ناصر خازي دا مني چې محلي ادارې بندې شوې دي. ازادي راډیو ته ده وویل چې د کابل جواب ته انتظار دی چې د معترضانو غوښتنو ته څه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفر ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایرس په چړکۍ د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې څلوېښت تنه یې تر اوسه پورې وژلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر احمد پرون ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم چین ته کم شمېر افغانان تګ راتګ کوي خو د سیمې په هیوادونو کې د کرونا په نوم د خطرناک وایرس د خپرېدو امکان د اندېښنې وړ دی. اخوا په چین کې دا وایروس په سرعت د خپرېدو په حال کې دی او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي د فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې. چین نن ویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې او 230 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوې. فرانسه وایي چې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د 2 کسانو د اخته کېدو خبره کړې ده. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د 1 تن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. دا بلاروس ولسمشر مسکو تورن کړی چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکا پرون د بلاروس په ختیځ کې د کاغذ جوړولو په یوې فابریکې کې کارګرانو ته د خبرو پر مهال وویل روسیه چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له خپلې انرژۍ استفاده کوي چې بلاروس له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، خو دی به کله هم اجازه ورنه کړي چې داسې وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بلاروس ولسمشر دی له هغه وخته چې دا هیواد له روسیې د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی. بلاروس د سون موادو او نورو مرستو په برخه کې ډېر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نورې اروپا ته د روسیې د انرژۍ د لیږد یوه عمده لاره ده. بلاروس د تیلو د ترانزیت پر سر له روسیې سره اختلاف پیدا کړی او کله ناکله روسیه د تعرفو د زیاتېدو له لارې د لوکاشنکا پر حکومت فشار زیاتوي. دغه دوه هیوادونه د تیلو د انتقال په برخه کې د کال په سر کې موافقې ته ونه رسېدل چې تر هغې وروسته مسکو په بلاروس کې د تیلو له تصفیه خانو ودرولی، لیکن د جنوري له څلورمې وروسته د دې مرستې و برخه بیرته پیل شوه. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه موسسې څلور کارکوونکي په عراق کې ورک دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرونې درې فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تلیتم شوي. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی چې داعش ډلې په محاصل کې په زرګونو مسیحیان او یزدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی، هلته ګڼ عیسویان اوسیږي. او د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان شوي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې تېره شپه سختې زلزلې ولړزولې. د دې زلزلې کچه د ریختر 6.8 بلل شوي. په ایران، سوریه او لبنان کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوي دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولس مشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
افغان تحلیلګران بیا وایي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه د دولت او طالبانو لخوا پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. ناصر شفیق وایي:
چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا اصلا نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی.
په چین کې د کورونا په نوم وژونکې ناروغي په چټکۍ په خپرېدو ده او له کبله د مړو شمېر هم ډېرېږي. دغه ورځ په افغانستان کې به هم د دې ناروغۍ د اغېز په اړه د عامې روغتیا وزارت څرګندونې واورئ. که وخت نو راپورونه هم لرو، خو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدلی شئ. ورسته خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري، خو د اوربند په شرط. طالبانو پر خپل یو رسمي ویب سایټ د اونۍ تبصرې په نوم مطلب خپور کړی او پکې ویلې دي چې د افغان حکومت دوه مهمو چارواکو وروستۍ څرګندونې ښیي چې سوله ییز حل ته چمتووالی نه لري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی را که ویچی در کابل استودیو تخمده و سراسر در تلفن پرکر شده. فیروزی خبروانی ترشد اغلی.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغان سولې په اړه په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیزې ډلې د لومړي مرستیال امر الله صالح وروستۍ څرګندونې د طالبانو غبرګون راپارولی او ولسمشر او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بلل دي. ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په سویس داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع کې خبریالانو ته ویلي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو لاس وانخلي او بخې د تاوتریخوالي له ختمولو لاس وانخلي، دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې له مذاکراتو په سوء استفادې واک ته ورسیږي. همدارنګه د ښاغلي غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د پنځمې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند یو غونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د دغو دواړو لورو ترمنځ جګړه ختمه کړي، خو دا خبرې به د طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پای ته ونه رسوي. د ښاغلي غنی او امرالله صالح څرګندونو دوه ورځې وروسته، یعنی نن، طالبانو په خپل یو تازه اونیز خپور شوي مطلب کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیالی امرالله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې لا تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی د سولې پاک. مونږ اراده لرو د دې لپاره او مونږ خپل حسن نیت هم خوده لیدا. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. دا دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نه منو. دا د هیچا هم د قبلولو او وړ نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري ونسی په افغانستان کې به سوله رانسی. لدی سره د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم د لومړی مرستیال امرلا صالح د څرګندونو پاړه د دغه ټیم وایاند رضوان مراد وای چې دوی د سولې مخالفین نه بلکې د با عزت سولې غوښتونکي دي.
کله چې وایي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او د طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف همغه د افغانستان د با عزت سولې موضوع ده.
له دې سره وسلوالو طالبانو په خپل ویب پاڼه په یو نوی بیان کې له دې کبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه نوی غوښتنې ورڅخه کړې او له شکایت ډک بیان یې خپور کړی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا یې نه ده څرګنده کړې چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړې دي. بلې فریبا جانې،
ډېره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو راپور خمو واورېده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپلو څرګندونو ته پام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای سي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
که تاوتریخوالی په نسبي توګه راکم شي او دا خبره وسره شي چې وروسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسي، بلکې تر هغې پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې پخوا چې خلیلزاد ویلي وو چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچوي.
افغان حکومت چې اوربند شرط دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي. نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. خو دلته چې افغان حکومت په دې داریږي چې د اوربند امریکایانو سره ووسي او طالبان د دوی سره جګړه کوي، نو ګواکې د امریکایانو او د طالبانو به په دې باندې پرېکړه چې افغان حکومت له منځه لرې کړی شي. چې موږ ته د یو منځګړي افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغې دښمنتیا وښيي، هم افغان حکومت هغې دښمنتیا وښيي، او له دواړو نه واک والي، او بیا په هغې په نتیجه کې که اوربند راځي که بین الافغاني تفاهم راځي، موږ به په یو بل باندې بې باوره نه یو.
شفیق صاحب، په دې وروستیو کې د امرالله صالح څرګندونې ته واورېدلې، ولیدي چې د قطر مذاکرات د طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نه سي رسولی، بلخوا د طالبانو وروستۍ څرګندونې، دلته ستونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره یې باید شي اوسي د لپاره چې خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ په وساطت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي او هغه په دې منتجه نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي، او حتی د مطرحو زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وتلو ته ژمنتیا نه ښیي. نو د دې له امله زه همیش دا وایم چې افغان حکومت، وسلوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لوری د بل په غیاب کې د امریکا سره کېنئ، د دې معنی دا ده چې تاسو خپله نیمه برخه امریکا ته ورکوئ، دا بل لوری هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لاسته راوړنه لرلی شي، مګر موږ دواړه افغان لوري به لاسته راوړنه ونه لرو. د هغې لپاره ښه خبره دا ده چې دا بین الافغاني تفاهم د رامنځته کولو لپاره یو منځګړی سالس ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغې په نتیجه کې دلته ملي اجماع د دواړو نه رامنځته شي.
افغان سیاسي تحلیلګر ناصر شفیکو.
جنگ دولک سول خان
سوله او ملي یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولی او دغه راز نورو اړوندو افغانستان دننه او یا بهرن په بهر کې د مهمو تحولاتو تازه جزئیات کالی سي د ازادي راډیو خبري چې هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر لوو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږ نوي د افغان پر سره شهر پنځه صفه خبرونه لري. په دې برخه کې به د ناجي صفیز خدای افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د مالیاتو له دوه برابره کېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیاتو لوړوالی لامل شوی چې د دغه هیواد په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي.
شپږو کالو یا اوو کالو کې مالیات څو چنده لوړ شوی دی، یعنې شپږ فیصد او هم په لږو کې تقریبا ډېر زیات راغلی دي. دغه کارونه لامل کېږي چې مخ په لوړوالي کې مهم رول ولوبوي.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نباتي ناروغیو او افتونو د مخنیوي لپاره روزنیز پروګرام پیل شو. په دې روزنیز پروګرام کې د فنی کارکونکو لخوا بڼوالو ته د نباتي ناروغیو او افتونو د وقایې هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دوی هلې ځلې پیل کړي چې بزګران د کیمیاوي درملو د استفادې پر زیانونو وپوهوي او د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د ناروغیو مخه په میخانیکي لارو چارو ونیسی تر څو په خبرې له روغتیایي او اقتصادي پلوه ګټور تمام شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغاني نوی پوله، یو روپی یورو پنځه اتیا افغاني پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوی افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان پنځه افغاني اتیا پوله، زر هندي روپی یو زرو نوی افغاني او زر پاکستانی روپی سلور سوا لور اتیا افغاني.
دوستانو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. لکه څنګه چې تاسې هم په دې وروستیو کې په دې خبره باندې راپورونه اوریدلی دي، په چین کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او راپورونه وایي چې دا ناروغۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم خپره سوې ده. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی، اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته راغلی.
مننه.
لومړی دا اوس چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي دي او څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
فریباشانه د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابع شوې ده. چین نن شنبه وویل چې یو څلوېښت تنه په دې هیواد کې په کورونا ناروغۍ مړه شوي او د دې هیواد په نه ویشت ولایتونو کې لږ تر لږه یو زرو دوه سوه اچاتنه اخته شوی دی په دې ناروغي باندې. د چین په شارونو کې چې کله مش په تلویزیونونو کې ګورو، هر ځای خلک وینو چې مولونه وهل دي او یو خاص عالی دی ځینو کسانو په لاس کې دي چې ټوله ماینه کیږي، خصوصا په هوایي ډګرونو کې چې داسې نه چې څوک اخته وي او نورو ته مرض انتقال نه کړي. چینایي چارواکي وایي چې په اخته شوو کسانو کې د دوه سوه اووه دېرش تنو حال نازک دی. دوی دا هم وایي چې د کورونا ناروغۍ ویروسو د هوی ولایت په یوه روغتون کې د یوه ډاکټر ژوند هم اخیستی دی.
نو راپورونه څه ښیي چې آیا له چین څخه د باندې هم دغه ناروغي خپره سوې ده؟ په ځانګړي ډول که افغانستان یاد کړو چې افغانستان غوندې هیوادونو کې هم نښې لیدل سوې دي که څنګه؟
د افغانستان په اړه تر اوسه پورې لاسه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تدابیر یې ورته غوره کړي دي او اقدامات تر لاس لاندې دي. خو البته له چین نه د باندې په دې ویروسو د چا د مړینې په اړه هم کوم راپور تر اوسه پورې نه دی خپور شوی، خو فرانسې ویلي چې په دې هیواد کې درې تنه په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي چې دوه ناروغان د پاریس په یوه روغتون کې او یو بل د بوردو ښار په یوه روغتون کې بستري کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالاتونو د دوه قضیو راپور ورکړی دی چې یو یې د شمال لویدیز په سیاتل ښار کې ده او بل د شیکاګو د یوې شپېته کلنې ښځې قضیه ده. دا دوه تنه په وروستیو کې چین ته تللي وو او بیرته تازه امریکا ته ستانه شوي وو. د رواني جنوري په لومړیو کې د استرالیا روغتیا روسیې چارواکو په دې ناروغي د لومړنی اخته کس خبر ورکړی وو، یعنی تر ټولو مخکې له چین دی باندې په استرالیا کې دا قضیه کشف شوې وه.
بله، ډېر زیاته مننه کوم استاد سروان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو، مخکې مو په راپور کې لسمه سروان څخه واورېدل چې په چین کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی؟ او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي، حکومت د هغې پر وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید، په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی، یو ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدیمی یو شی وو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومېده، په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه وو. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودی کې دا مرض همدا ویروس وو چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانانو اخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرقو مریضي سبب کېږي، سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خود تروسه پوره ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، ډیر کم دی. مګر یو خطر دی چې دا مرض د چین او نورو مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوې دی، او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې دی. خو دا خطر دی چې کسانو دغه کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، نو دوی کولی شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګر تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب، ستاسو سپارښتنه خلکو ته، عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي، او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس کړي د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسه وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډېره ضروري کار ونه لري، خپل سفرونه خصوصا چین ته وځندوي. درېمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام، ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي، او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي، باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي، باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي، باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي، حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی اما پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو، تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړي. خو مګم یو خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک به له دې نه هم په ویره ژوند کوي، داسې ضروره نه ده چې اوس یوه بله ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې که خلک آگاهي ولري، له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیره لږه ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان ښار چې د چین په غرب کې دی زمونږ ډیره لرې دی او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دي. دا خطر چې له سرحد له لارې مرض مونږ او تاسو ته راځي دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا هم کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه یې ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصي او تداوي د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانې، کلینیکونه او ډاکترانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې دا مرض افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې مشر بشیر حمید.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د کابل چاپ نننې ورځپاڼو هم د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې روانې پروسې په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. غټ ټکی ناجیه صاحب لوستي.
هشت صبح ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي: جمهوریت د افغانانو اساسي غوښتنه. سرمقاله لیکونکي د سولې وروستیو خبرو اترو ته په اشاره لیکلي: له جمهوریت پرته هیڅ نظام نشي کولای چې افغانان تر یو چتر لاندې راټول او ګټې سره خوندي کړي. وړاندې راغلي تیرو تجربو دا ثابته کړي چې د جمهوریت نظام او انتخاباتو له مشروعیت پرته به هیواد یو ځلې بیا جګړې ته ورټیل وهل شي چې د دولتي نظام په نوم به څه پاتې نه شي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې خلک داسې مذاکرات مشروع ګڼي چې رهبري د حکومت په لاس کې وي، او خلک دا نه مني چې یو څو سیاستوال او استازي دې راشي او د سولې هوکړه لاسلیک کړي. نو حکومت ته اړتیا ده چې د ټولو سیاسي لوریو اعتماد رخپل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي لیو کال ډیره موده کیږي چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. ظاهرا داسې ښکاري چې ګنې دا خبرې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره دي، خو داسې هیڅ تمه ترې کېدای نه شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د قطر ډله چې د طالبانو استازي ځانونه بولي، هغوی هم یوازې او یوازې د قدرت ترلاسه کولو او د افغانستان او امریکا د دښمنو لوریو له پلان سره سم په یو دریز ولاړ دي چې هیڅ پکې تغیرات نه راځي، او دا ډله د هغو طالبانو استازولي هم نشي کولای چې د سولې تګې دي په سنگر کې ځپل کیږي او آن د یوې ورځې دوربند ګڼ ارمانونه یې په زړه کې غوټه دي. د سولې پروسه او د بې باورۍ سرکونه دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ بې باورۍ د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ځنډنی شي. وړاندې راغلي امریکا هر ځل د توافق له نهایي کېدو وروسته او تر لاسلیک وړاندې له نویو شرطونو او بهانو سره رامخته کېږي چې دا په هیڅ صورت د یو مذاکره کوونکي اړخ له قول او شان او شوکت سره نخي. د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو بې باوریو او کړکیچونو سره سره افغانان لا هم خپلې هیلې او امیدونه په زړونو کې ساتلي او د مذاکراتو بریا ته سترګې په لار دي.
و اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې د تاسو اتلس شمېرې له لارې مو ازادۍ راډیو ته رستولې. سمیع الله د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبانو د افغانستان د حکومت تر وربند کونه کړي په افغانستان کې تشدد نه کمیږي. یوسف اقبال له خوست لیکي طالبان باید وربند ته غاړه کېږدي. زما په نظر بې له وربند د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسېږي. که طالبان په رښتینې معنا سوله غواړي نو وربندې وکړي. انجینیر محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د سیاپشتې سیمې څخه لیکلي چې د حکومت څخه غواړي په دې سیمه کې اوبه مدیریت کړي. او میر احمد ملتپال د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې بارانونو د خلکو کورونه زیانمن کړي دي او باید پام ورته وسي. دوستانو زموږ د